کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په امر کې د خبرونو لنډیز ده. نن د افغانستان په تاریخ ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دی د کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته یولس میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یو اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې وایان جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړي چې له دغو بې کیفیت غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي د اوکراني بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ لپاره فعالیتونه زندوي. د جنوبی کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوی شتمنی ایران ته انتقال او مبادله په هدف تیرونه د سویس مرکزی بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنی چې 6 میلیارډ ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وونځ څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې 15 امریکایي زندانیان د آزادۍ دوه په بدل کې په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوی شتمنی آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبد الله احمد خاکسار تیرش په دیو شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزو یا عبد الله احمد خاکسار آزادۍ راډیو ته تایید کړ چې پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نجات خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ملګری ملتونه وای چې په تیرو دوه کلونو کې لکټر لگا اته درس مرسته کوونکې په افغانستان کې وجل شوې دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپسلورم نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور خزي هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خنړۍ او بریدونو سره مخامخ شول. پښتني دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لکتر لګه د دوه ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپل میلمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودي او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب، سیدی صاحب زموږ خبر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درمرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی. اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دې چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخمه. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سره ولرلی شي، دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي لولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په افغانستان کې پاتې راغلی.
او کور ودان سیدي صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیر څلور کلونو کې تل په نشه سوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نشه کړې دي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیر څلوېښت کلونو کې ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یادې اغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوي دي او جنګول سوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا مای پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګوار کې دغه نړیوالې موسسې چې دي، دا به خپله استخباراتي موسسې دي، دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوی ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګدا او بلمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان وی هم په څیر هیوادونه هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحی برخو کې به ځانګړې توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نورې قاعدې موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده، اوس کومې کړې دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر خیګنې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر خیګنې کارکونکو هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډله ده چې قدرت نیولې ده، په سر کې څو کسان دي مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې دغه وضعیت او د واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل جنګیالي روزلي دي په تیرو شلو پنځه ویشو دیش کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزل شوی دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوی دي، دا قدرت ته رسیدو سره سم د یو عقیده نه ده بدل شوی، نه د یو عقیده بدلول شي. په لاندې خطونو کې کلومیو دوه مدرم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نوی تکافر یې، ستا تګ د پر رقم نه ته د وژلو مستحق یې، او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا فیصد دی، ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلې ده، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهز او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړم خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوی دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پر بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بیل دي چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه شي. بیل دي چې یو ته دا ویل، یو ته شل کاله دا ویل شوی دي، نن یو ته دا ویل چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی چې دی اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي، او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودري. کله چې ولس یو نظام سمي ولر، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې د دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعالیت کوي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بي دیواله وي، حتی د نور په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري، نور ترهګر ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نشي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د فزاره مستقول د لپاره فعالیت وکي، هغه په نشکیږي او البته په افغانستان کې نه مالته کیږي. څنګه نه مالته
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم، داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې خکېلې وبللې، او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې تاسو په نظر اوی اتیا فیصد دي هغه شامل دی. راځي سید صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوي کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول، نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکی، ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملاً پیښې هم ولیدل چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول، او په ننګرهار کې هم 2 تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه د پدې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول پکار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کېږي که چېرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکړو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کاپله پورې راتلم، د دې دسیسې نه خبر شوم، په تمام لار کې نه جایده. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه د یو ګوند او د یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبري او افقي رهبري وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیداتو پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي، او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا غوښته چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د خزو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دی. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري، او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او انشاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد سی یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړی دی. بلورته مثلا منابع کم دی، پیسې کمې سوي دي، بلورته کارکونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور خي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکونکي په 2 کلونو کې وژل شوی چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر خیګنې چاره به نور هم متاثر کړي دا ډول پیخي؟
لپا د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې تر راتلونکي کې به هم د شېفګنې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثر کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز دی تر اوسه په تیر 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغسې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د دوی ویان ته د ویلا مجاهد مې څو څو واره دغه توجیه کړی ده، څو څو واره دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو 40 کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، د اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي، دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تېرو 40 کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوي، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تېرو 40 کلونو کې ټول هغه کارونه ټول هغه چې طالبانو کړی دی په هر نوم چې هات جنگ کړی دی همدغه سي دروازه ورته ویل دي خپل خلک هم دا شغل ولې دا د ځن اعتراف دی دی تاسو د نورو پر رسنوي په ارشیف کې د دلایل پراته دي چې د دې د خپل هغه لوړ ټټپوړي جنگیالو یو د د بغاوت مخنیوي لپاره وخت مهال لپاره د مکاتب بند کړي دا دی وینا ده نو دا به معنی چې په ټول مراحل په مسایلو کې هم دا چې خپل خلک په دروازه جنگولې دي خلک غولولې دي او د پردوی د اهداف لپاره اوس چې څنګه ولدي واکمنې کوي د انجینر د مکاتب وو دروازه بندې د میرمنو د کار مخنیوي سره د نارینه وو په جامه کې د پکړو وړو کې د یو د کاری محیط کې د سخت مداخله ده په دولت کې یا د دولت توای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبی فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دی په خپل دلیل باندې ولار دي هیڅ ډول انعطاف نشي د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکار دي الزاوري ورل کیږي هغه د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ دیمند غلي ټوپ کوي د دې
بلنه آزاد سپ کله په بشري مرستو باندې تم شو اوس کول په کار دی چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب سي ځکه دا غوښونه موجود دي اړتیا ډېره ده
دا کرنې چې دي دا کرنې هم دې تر اعظم دا د دې لامل سوي دي چې د یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي کله چې فاصله ایجاد کیږي تبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې د مرستندوی ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي او دا نړیوالې ادارې بیا څنګه طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې خپل خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې تر اصله دا مهم موارد دي او دا د دې بایسي وی دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې خپل فعالیتونه باندې لسره غور کوي تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا ویل کله چې د ملګرو ملتونو شزینا کارمندان په روبه باندې بندیز ولګیږي نو یو څو واره ولته خپل فعالیت باندې لسره غور کوي او یا بل هیواد د باندې لکم بل هیواد د همسایه هیواد باندې فعالیت کوي چې تر اوسه پورې ما خبره لا د کسبې نه ده چې د خپل فعالیت په مرسته کې چې د ترسه ادامه ورکړي ادامه ورکړي کبا خپل فعالیت یا ځندوی یا به کموي نو له هغه څخه د طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندوی ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو او دیغو او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخه کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خبره کړې دي نو طالبانو ډېر هرکلای کړلای نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره سوي تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي په ځانګړې توګه غوښتلې کڅوړې ونیزي کڅوړې چې افغانستان ته ځي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کیږي یا استعمالیږي چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي دا سیګار راپور دی دغه راپورونه د دې بایسي وی دي او د دې بایسي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده هغه به اغېزمنه شي او په منفي اغېز وکړي او خلک به بدبختانه که اوس نوي شونه دي دا شمېر د خدای نه کوي لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کلن ته په کتو دا ویره خورا ډېره ده چې دغه ادم مرستې به خورا ډېره هغه سي منفي تاثیر پر وکړي او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي هغه شمېر کې به خورا ډېره اضافه وایي
کور ودان آزاد صاحب د بحث د پښې بوت نږدې شوی راځي چې بحث سره راټول کو سیدی صاحب له تاسو به اول وورو چې څه کول په کار دی اوس خو دغه ستونزې ستاسو په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل چې باندې نه 20 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده د اندېښنې پر لپسې خودل کېږي که څه هم طالبان بیا د غشمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادې وایي ترنګل یا خراب نه ده څه وشي چې همدې شرایط ته په کتو د نړیوالو مرستو راجلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کی ځکه دبلیو اف پی تازه ویلي چې وو اتلکه کسانو ته مرستې درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې او وایي چې کوم مرسته ورسره ونسی د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نور کسانو ته هم مرستي ودروي یعنی مرستي په کمی دودي څوشه چې بیرته مرستي را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وس
مننه د مرستو کمی دل ثابت خبر ورته د پاسه یو میلیارډ ډالر چې باید د مجموعینا نور هم شو یو میلیارډ ډالر کمی کی چې دغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو وویل د خلکو ته مرسته ونشي سره خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکخان د خپل رسالت د ادا لپاره باید کار وکړي او د هغه په څنګ کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د اما مکتب مکاتب خلاص کی پلیاز خدای مکاتب خلاص کی هغه ورته سر خوري او وای چې مونږه باید منبر د حکومت نه جدا نکو مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درې دل د پوهې په مقابل کې درې دل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درې دل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي نه دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه ده دې ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دین وانوړي په دې خاطر باندې دروغ نه وایل پکار دي ملت غولول نه دي پکار جبروتونه تیر شوی دی دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دی او تعالی بیا شمیر وسان چې حقایق باندې پیږي او تدیر هدا پورې هغه منطق چې ورسره ول شو دی به ته خو په خو موږ هم دی مخالف ناسو او چې مخالف ناسو مسول خاصي زمام
دی کور ودان سید صاحب مننه او سلامات او سي آزاد صاحب تاسو د پای خبري هم او څو شي چې افغانستان ته مرسته را جلب سي د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دی پلان وخت
د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د بشری مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دریږي لکه د افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلويشت پنځوس کلونو کې افغانانو شو ورځ نه درېدلې لکه کوم بشری ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساره په تیر کې نه لیدل کیږي نو د بشری مرستې باید نه یوازې د عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه د شکرا چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی ته همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسېږي د دوی سره باید خبرې وشي په متواصل ډول او داسې میکانیزم رامنځته کړي چې داخله چې د مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسېږي دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي دلته به استاره چې ټول بحث به د طالب تورګي تر څو پرې چې طالب په واکمنه کې طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه आवाज د بشري مسو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کیږي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونکي نو دغه ستونزو حل مستونزمن نه ناممکن ښکاري نو د ټولو بحث نه چور دا چې طالب باید تغییر ومومي تر څو طالب کې تغییر راشي نو تر هغه پورې به په دغه سي مسایلو کې د پام وړ تغییراتونه لیدل شي بدبختانه
ډېره ډېره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه
ری پکو کو کو کے پل جانان میں لٹا فقوى زرت خيجم.